سلام د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې مهم موضوعات: له میلیونونو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره د یونیسف غوښتنه. په غزنی کې د مرستندویو ټولنو د مرستو له ویش څخه شکایتونه.
دغه نړیوالې مرستې چې دي دا طالبانو عام خلکو ته نه ورکوي، دا طالبان د طالبانو کورنیو ته ورکوي.
د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې او د امریکا د غبرګون په اړه د طالبانو دریځ:
باید مقتدر اقتصادي هیوادونه سیاسي مسایل شاته پرېږدي او بشري او اقتصادي مسایل مخې ته کړي.
د موبایل کریډیټ کارتونو له خرڅولو د 19 کلنو د ملي لوبډلې تر غړیتوبه د کرکټر خیبر ولی کیسه:
نه پوهېږي نه مو نه خپلوان نرم کوم کې 15 کسو هغه کوم پرفورمنس کوم چې انګلیش ته واچولم بس هغه ټیم ته واچولم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې دې سازمان ته د دوی استازی نه دی منلی. ناروې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. چین د امریکا متحده ایالات تورن کړ چې په پیکینګ کې د 2022 کال د اولمپیک ژمنیو لوبو ته د خپلو ډیپلوماتانو یا دولتي استازو د نه لیږلو په پریکړې سره د دغو لوبو روح تر پښو لاندې کوي. بشپړ خبرونه: طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نشي کولی بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي: ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پرون دوشنبه د یوې پریکړې لیک له مخې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې د عمومي اسمبلی رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایګیری پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسمبلی دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحق زی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د سیاسي دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین دغه څوکۍ ته ورپېژندلی دی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارډ ډالرو څخه 280 میلیون ډالره د خوړو د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجي صندوق پانګه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1 دېرش بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویټرز د راپور له مخې د نړیوال بانک یو ویان وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بېوزلي تجربه کړي او د دې هیواد د 9 دېرش میلیون وګړو څه باندې 90% به بېوزلي وشمیرل شي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په تېرو 3 میاشتو کې له 3 لکه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللي دي. د کډوالۍ په اړه د اروپایي ټولنې په وروستي اونیز راپور کې ویل شوي چې که څه هم په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته اروپا ته په زیاته پیمانه د افغان کډوالو بهیر عملي بڼه نه ده غوره کړې، خو دا اتحادیه پر خپلو سواحلو د افغان کډوالو ورماتېدو ته تیاری نیسي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې په اوس وخت کې ډېر افغانان له غیر قانوني لارو ایران ته ځي، هغه هیواد ته چې په خپله خاوره کې د 3 میلیون زیاتو افغانانو کوربه دی. ایران دغه راز له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر هم ګړندی کړی او په اونۍ کې د 20 زرو تر 30 زرو پورې افغانان بیرته خپل هیواد ته استوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا ایران روان کال د نومبر تر 1 پورې له 1.1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته استولي دي. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن د هلری روډهام کلینټن سګنۍ جایزه وګټله. د راپورونو لمخې میرمن حسن ته د خزو د حقونو او سولې او امنیت د تنګښت لپاره د خپلو هڅو په خاطر دغه جایزه ورکړل شوې ده. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د خبر پاڼې لمخې دغه کلنۍ جایزه هغو مخکښو ښځو ته ورکول کیږي چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره د ښځو د رول د اهمیت لپاره استثنایي کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، چین او زیمبابوې څخه څلورو نورو ښځو هم دغه جایزه ګټلې ده. چین د امریکا متحده ایالات تورن کړ چې په پیکینګ کې د 2022 کال د اولمپیک ژمنیو لوبو ته د خپلو ډیپلوماتانو یا دولتي استازو د نه لیږلو په پریکړې سره د دغو لوبو روح تر پښو لاندې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لیان نن په پیکینګ کې خبرلانو ته وویل چې واشنگتن هڅه کړې چې په دغو معتبرو لوبو کې د ایدیالوژیک تعصب او درواغو او اوازو پر اساس مداخله وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د جن ساکي دغو لوبو ته د ډیپلوماتانو او نورو چارواکو د نه استولو پریکړې ته په اشاره ویلي چې دغه پریکړه په شنجن ایالت کې د روانې ډلوژنې او نورو جرمونو او دغه راز د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر شوې ده. ټاکل شوې چې په پیکینګ کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې د فبروري د میاشتې په 4مه پیل شي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینندز او 5 ډیموکراتو سناتورانو په یوه لیک چې پرون دوشنبه خپور شوی د بایدن له ادارې دغه غوښتنه د ازبکستان او امریکا د استراتیژیک شراکت د ډیالوګ له لومړۍ غونډې مخکې کړې ده. دغو سناتورانو په دغه لیک ویلي چې دا مني چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی خو بیا هم دا هیواد هڅوي چې هغه اصلاحات چټک کړي چې د ولسمشر شوکت میرزیایف لخوا یې ژمنه شوې ده. د دواړو هیوادونو استازي به د روانې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. دغو سناتورانو ویلي دغه غونډه ډېر ښه فرصت دی چې له ازبکستان سره د متحدو ایالتونو د اړیکو د یوې مهمې برخې په توګه د بشري حقونو درناوی وشي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته قدرمن اوریدونکو، او لومړی موضوع راخلو. یونیسف په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د ژوند د ژغورنې په مقصد له نړیوالو د مرستې د غوښتنې بهیر پیل کړی. د ملګرو ملتونو اړوند د ماشوم د ملاتړ صندوق وایي 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته څو د افغان ماشومانو او د کورنیو لپاره د روغتیایي نظام، خوړو، ښوونې او روزنې او نورو ټولنیزو خدماتو د سقوط مخه ونیول شي. یونیسف خبرداری ورکوي چې اوسمهال د افغانستان 24 میلیون وګړي چې نیمایي ماشومان دي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ورځ تر بلې په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو او د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداري ورکوي. د سازمان نن یو اعلامیه کې د دې وضعیت د کابو کولو لپاره د 2 میلیارد ډالرو راټولولو غږ کړی. د یونیسف اعلامیه په افغانستان کې د دوی د استاد الیس اکونګا له قوله لیکي په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره حالات نازک دي، او داسې مهال چې ژمی پیل شوی یونیسف او شریکان یې نشي کولای ماشومانو او هغو کورنیو ته چې اړتیا لري لاسرسی ولري. یونیسف وایي پر روغتیایي نظام فشار زیات دی، پاکو اوبو او خوړو ته لاسرسی کم شوی، ډیر ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، او له دوی سره د تاوتریخوالي ګواښ هم زیات شوی دی. د سازمان وایي همدا اوس نږدې 10 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخ دي چې زده کړې پرېږدي، او 4.5 میلیونه نور بیا صحي او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د شری ناروغي بیا بل ګواښ دی چې په 2021 کال کې 70,000 افغان ماشومان نیولي دي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق تخمین کړی چې په 2022 کال کې به له 5 کلونو د کم عمر لرونکو له هر دوو ماشومانو یو یې پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله خوارځواکۍ سره مخ شي. یونیسف وایي دا 2 میلیارد ډالر به په خوارځواکۍ دخته شوی یو میلیون ماشومانو سره د بیړنیو مرستو، د 10.5 میلیونه ماشومانو لپاره د شری واکسین چمتو کولو، 1.5 میلیون وګړو ته د پاکو اوبو په برابرولو او له دې ډاډ ترلاسه کولو سره مصرف شي چې 1.5 میلیونه افغان ماشومان زده کړو ته بشپړ لاسرسی لري. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق د افغانستان استازي الیس اکونګا له مرستندویانو غواړي څو د افغان ماشومانو ملاتړ وکړي چې آرام ژوند وکړي او یو ښه راتلونکی ولري چې بنسټیز حق یې دی. د طالبانو حکومت هم له هر څه وړاندې د افغانستان په اقتصادي او بشري برخه کې د نړیوالو مرستې مهمې بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
د اسلامي امارت غوښتنه هم همدا ده چې د نیکو تعاملاتو او د شو اړیکو د پیاوړي کولو په برخه کې نړۍ باید له افغانانو او له اسلامي امارت سره ګامونه واخلي او تر څو له سیاسي لارو څخه مسایل حل شي اندېښنو
یونیسف لدی وړاندې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 1 میلیون یې داسې دي که بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي مري. لدی وړاندې هم د افغانستان له روغتیایي مرکزونو داسې راپورونه خپاره شوي چې د ماشومانو وضعیت پکې اندېښمنوونکی انځور شوی دی.
له میلیونونه افغان ماشومانو سره د ژوند د ژغورنې لپاره د مرستې لپاره د یونیسف غوښتنه د طالبانو لره تک سره په غزنی ولایت کې د خیریه ټولنو لخوا د مرستو د ویش لړۍ چټکه شوې ده، خو خلک شکایت کوي چې د دې مرستو د ویش پر مهال له دوی سره د مور مېرې چلند کیږي. دوی وایي د طالبانو چارواکي هڅه کوي چې د مرستې د خپلو ملګرو کورنیو ته ورکړي، خو بېوزله او اړې کورنۍ همداسې پاتې کیږي. د طالبانو چارواکي دا خبره نه مني.
دا د هغه بی پیلوټ الوتکې غږ دی
د راپور، البته چې په غزنی کې د نامعلومو بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو را ګرځېدو په اړه راپور هم لرو چې د خبرونې په دوام کې راځي، خو دا شی باید د مرستو د ویش په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
دا غزنی ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د خیریه موسسو او طالبانو د حکومت له لورې په کېدونکو مرستو کې له خلکو سره د مور او میرې سلوک کیږي. دوی وایي د طالبانو چارواکي هڅه کوي چې دغه مرستې د خپلو پلویانو کورنیو ته ورکړي، خو مستحق او بېوزله کورنۍ پاتې کیږي. د غزنی د حیدرآباد سیمې فریده تقریبا 1.5 کلنه ده. دا وایي د خپلو ماشومانو لوږې په سر اخیستې ده. فریده زیاتوي څو ځله د مرستو د ویشلو مرکزونو ته تللې او بیا بیا یې د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه ورسره د یوې ټکې مرسته نه ده سوې.
مرستې چا ته ورویشل کیږي؟ هغو خلکو ته ورویشل کیږي چې واسطه ولري. طالبان هڅه کوي چې د موسسو ټولو مرستې خپلو کسانو ته ورویشي. کوم کسان چې احتیاج او محتاج وي هغوی ته نه رسیږي، هغوی ته رسیږي چې دغو مرستو ته احتیاج نه لري.
کریم خان بیا تقریبا 40 کلن ځوان دی. دی وایي واړه ورونه او کونډه مور ورپاته ده، نیستۍ په سر اخیستی دی. کریم خان وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده سوې. د طالبانو له راتګ سره سم په غزنی کې په خلکو زیاتې مرستې ویشل سوې دي، خو ټولې د طالبانو کورنیو ته ورکول کیږي، عامو خلکو ته ډېرې لږې ورکول کیږي. دی غوښتنه کوي چې د طالبانو چارواکي او موسسې دې انډول په نظر کې ونیسي.
دغه نړیوال مرستې دي دا د طالبانو عام خلکو ته نه ورکوي، دا طالبان د طالبانو کورنیو ته ورکوي. نو موږ غواړو چې دغه له ټولو سره مرسته وکړي.
که څه هم په غزنی کې د نړیوالو خیریه موسسو سیمه ییز دفتري مشران په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو وایي هڅه کوي چې خپلې مرستې مستحق او وړ کسانو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت چارواکي هم وایي په پام کې لري چې دلته د خیریه موسسو مرستې اړمنو بېوزلو او مستحقو کورنیو ته ورکړي. دا غزنی د والی مرستیال محمد انیف عباده د یک شنبه په ورځ د وستا موسسې له لوري د مرستو د ویش پر مهال په خپلو خبرو کې وویل د بشریت، انسانیت او افغانیت په لحاظ انصاف کول، نفقه کول، مرسته کول، یو بل تشویقول بهترین عمل دی. دلته چې مرستې کیږي انډول په نظر کې نیول کیږي.
اگر چې موسسه هم طبق دستور
که څه هم موسسه خپل اصول او خپل پلان لري، خو به هم زموږ غوښتنه دا ده چې باید هڅه وشي چې ټول اړخونو ته متوجه شي تر څو خپل مرستې اړمنو او مستحقو خلکو ته ورسوي. هغه څوک چې واقعا مستحق وي او واقعا حق لري له هغوی سره مرسته وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې د نړیوالو خیریه موسسو له لوري د مرستو د ویش لړۍ تیزه سوې چې ورسره سم دغه شکایتونه هم زیات سوې دي.
بیا هم د نړیوالو د مرستې په مسله کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران د نړیوال ګروپ د وروستي راپور په خبرګون کې وایي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره نورې بشري مرستې وکړي. د بحران د مخنیوي نړیوال ګروپ پرون په یو راپور کې له متحدو ایالاتونو غوښتل چې په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمې آزادې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران نړیوال ګروپ د هغې غوښتنې په اړه غبرګون ښودلی چې له متحده ایالاتو یې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادۍ غوښتنه کړې. خو د دې وزارت ویان نیټ پرایس که څه هم په دې اړه مشخص ځواب نه ورکوي، خو وایي دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د ستونزو د حل په اړه لا ډیر کار وکړي.
متحده ایالاتو ګام پورته کړی، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په یو شمېر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په ځانګړي ډول د سیمې او نږدې هیوادونه چې لا یې معنا لرونکی ملاتړ نه دی کړی باید دا کار وکړي. خلک اړتیا لري. موږ یوازې په خبرو کې نه بلکې په عمل کې هم ښودلې ده. موږ پر نړیوالې ټولنې هم غږ کوو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه مرستو د کچې لوړولو لپاره خپل هوډ لوړ کړي.
د بحران نړیوال ګروپ پرون یو راپور کې له امریکا غوښتنه وکړه چې د کنګل شوي بانکي زیرمې څه برخه دې د ازمیښت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې ګروپ په راپور کې لیکل شوي اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیانمن کړي چې له وړاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور وایي له افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هیوادونه چې له طالبانو سره یې جګړه کړي باید اوس پریکړه وکړي چې د افغان دولت لړنګېدو او ټولیز لوګي د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا، پوهنې او لومړیو خدمتونو برخه کې مرستې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان کې روان بشري وضعیت د کلونو جګړې، وچکالۍ، په زور د طالبانو د واکمنېدو او د یو مالي سیستم د نشتون پایله ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د افغانستان وضعیت ته په اشاره رسنیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو وړاندې وروسته یې دوی ته هر څه روښانه کړي وو او دا دریز یوازې د دوی نه بلکې د دوی د شریکانو او متحدانو لخوا هم طالبانو سره شریک شوی وو. امریکا او متحدانو یې طالبانو ته ویلي وو که چیرې دوی په زور په افغانستان واکمن شي خپلې مرستې به ورسره بندې کړي. خو نیټ پرایس وایي دوی په کلیدي موضوعاتو یعنې د بشري حقونو، ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټولګډونه حکومت جوړولو او له افغانستانه په خوندي ډول د امریکایي وګړو او متحدانو د وتو په برخه کې د طالبانو چلند ګوري. خو طالبان بیا وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو اقتصادي او بشري مسایل باید د سیاسي موضوعاتو قرباني نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
باید د نړۍ ټول هیوادونه او بالخصوص مقتدر اقتصادي هیوادونه له افغانانو سره د سیاسي مسایل شاته پرېږدي او په لومړي قدم کې بشري او اقتصادي مسایل له مخې تکیه او د هغو په برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
افغانان هم د ستونزو ته اندېښمن او په دې برخه کې ځانګړې غوښتنې لري. دوی وایي اړتیا ده چې د بشري ناورین د حل لپاره نړیوالو سره تعامل وشي. د کندهار اوسیدونکی کمال الدین چاپانت او ننګرهار میشته خالد سنگر
نور ته دغه بحرانی وضعیت د کنټرول لپاره پکار ده چې د نړیوالو سره تعامل وسی. دغه وضعیت ته قابو کول لپاره متخصص کسان کادرونه وګمارل سي او عاجل پلان ورته جوړ سي.
افغانان اوس مهال عاجل او مخصوص بشري مرستو ته اړتیا لري. نړیوال باید په دې برخه کې په بیړني ډول لاس په کار شي ترڅو د یوې لوی انساني فاجعې مخه ونیول شي.
د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه لوړاندې خبرداری ورکړی او اندېښنه یې ښودلې که مرستې ونه شي افغانان به د تاریخ تر ټولو بد حالت وویني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې ځای پیدا کړی. د لوبډله په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. 18 کلن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې او ورته ویلي دي چې څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا دی اوس یې خوبونه په رښتیا کېدو دي.
نن خو مې ولان کار نه و، نن مې تقریبا یو کار خرڅ کړی دی، خو د خوشحالۍ د لاسه وایم چې لکه نن مې شل لک روپۍ ګټلې دي او شپه باندې
د یوې ډېرې لویې هیلې پوره کېدل. خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړه ته نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستی نو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و. خیبر وایي د ملي لوبډلې ډېرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل او ده به تل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپلې دې هیلې ته ورسېد.
سم دی کمې د شپې خوب کړی په خدای کمې کړی خو خوشحاله څه چې بېخي نو زدګۍ مې خدای سبا کې صرف کور کې ټو والا به داسې و چې والا که کور کې چا ټکې خوب کړی خو خدای ته چې لاړم دې مور مې قسم دی جړل راته ته خوشحاله نه داسې والا بیا خو ماته خو بېخي خپله جړا را.
د خیبر ولی نوم اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کموم رضوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدی فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. په آسیا کپ سیالیو کې چې د روانه دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلنکا، بنگلادیش، کویت، نیپال او متحده عربي اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډلې ته لرموندل ډېر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دادی چې دې فارمټونو ته د لرموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري. خو خیبر ولی وایي نه یې واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته یې خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 15 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو.
دا دی چې پرفارمنس مې کړی د خپل پرفارمنس په هغې باندې زه راغلیم ټیم ته، لکه مثال مخکې تېر کیم کې 15 کسه وه کې مې پرفارمنس وکړم، داسې 15 ته واچولم، 15 کسانو 25 کسانو کې مې پرفارمنس وکړو، بس هغه ټیم ته واچولم. نو په فلحال شکر دی ما سره صدقه نه شوې، ځکه پرفارمنس مې کړی دی، بس پرفارمنس له وجې ماته نتیجه ملاو شوې ده.
افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخه انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. خیبر چې لو سپنګرهار کې د راتلونکو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت وي، هڅه به وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي.
آسیا کپ او ورلد کپ دی تقریبا ډېر وړکی کرکټ نه دی، ډېر غټ کرکټ دی. انشاءالله ما ورته آمادګي نیولې ده او انشاءالله زه به د خیره پرفارمنس پکې کوم، هم ځان لپاره، هم د ټیم لپاره، هم د افغانستان لپاره.
دی له ارا د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تر 12 زده کړې کړي، خو وایي د پلار لمړینې وروسته خوارۍ او مزدورۍ د زده کړو د دوام چانس ترې واخیست. کشران ورونه یې د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې په 15 افغانیو پردی رکشو ته سپرلی پیدا کوي. یو ورور یې شاکر نومیږي چې خپله خوښي نشي پټولی.
دلته راځم سار نه در ماښام پورې رشکې ډکوم، 15 روپۍ باندې رشکې ډکوم. موږ بیګا دومره خوشحاله قسم دی چې بیګان جړا کول چې دا وګوره خدای پاک زموږ یو ورور یو ځای ته خو ورسو. موږ دوست ما هغې وخت کې زما خولاد څه کې غونډ کورنۍ ان زما مور په جړا شروع کړل چې موږ دومره غریبانه دي. موږ دومره د نصیب او قسمت، بس د قسمت ممیلي دی، بس هغه د الله پاک په ټیم کې راوست.
افغانستان د کرکټ په برخه کې د ښه استعدادونو ټاټوبې بلل کیږي او یو شمیر ځوان لوبغاړي همدا اوس هم په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوټ ګوټ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي، وایي په افغانستان کې د خیبر ولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ له نویو مشرانو غواړي چې دا استعدادونه راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې
د بی پیلوټه الوتکو ګرځېدو یې اندېښنه او ویره زیاته کړې ده. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دې الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د غزنی اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي، شپه ورځ ویني چې د الوتکې ګرځي، نه پوهېږي چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي.
دا د هغه بې پیلوټه الوتکې غږ دی چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته هم د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو په هوا کې ګرځي. خو د غزنی ولایت ځینې اوسېدونکي وایي د دغه الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د اندړو ولسوالۍ زبطو خان وایي، شپه ورځ وینو چې دغه الوتکې ګرځي، نه پوهېږو چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي، خو سخت ورڅخه ویرېږو.
دغه د ډرون تیارې زموږ په ولسوالۍ کې بېخي ډېر ګرځي، سدا اوس څه حساب باندې ګرځي. اوس د مرجنډارې روم سدا اوس همداخ منداخ خونه کې نه پوهېږو سدا اوس د چا دي، د کوم ملک دي، موږ خپلې خونه نه لرو نو دا تمندې بل چای.
شاوخوا دېرش کلن یمل خان هم د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی هم وایي دغه الوتکې په ډېری سیمو کې لیدل کېږي چې شپه ورځ ګرځي.
ډېر وخت کېږي چې ډرون تیارې په آسمان کې ګرځي، تنه اندړې په بر کې نه دي نیولې، بلکې شاوخوا سیمه یې ټوله تر کنټرول لاندې راولي. تقریبا 24 ساعت دلته ګرځي را ګرځي. خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبار ونه کړي، لاک څوک ونه ویلې، په دې هم نه دي خبر سي دا د چا دي، څوک یې کنټرولوي.
ځینې نور کسان بیا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي، تر څو د خلکو ویره او اندېښنه پای ته ورسیږي.
روحان لیلزایم له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه. ډرون تیارې دلته اکثره وخت ګرځي، د ورځې خو بیروباري، خلک خپل روزګار باندې مصروف وي. د شپې له طرفه غږ خسی کیږي او معلومیږي په کومه منطقه ګرځي، په کومه ساحه ګرځي. نو چارواکي د غږ واوي، دې ته یو لاره، یو طریقه جوړه کړي تر څو یې مخه ونیول سي او د خلکو ډار له دې مونږنې نه کم سي.
و موږ غوښتل چې د دغه الوتکو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه پوښتنه وکړو، خو په بیا بیا هڅه کولو سره سره بریالي نه سو. د تیرې تلې میاشتې په ومه نیټه د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو وغوښتل چې د افغانستان هوایي حریم ته دي د خپلو بې پیلوټ الوتکو له داخلولو څخه ډډه وکړي. طالبانو ویلي په قطر کې د لاسلیک سوې موافقې برخلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایي حریم د دې پټکو اشغال کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او پنځو نورو دیموکرات سناتورانو د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي دي چې د ازبکستان پر مشرانو پر راروانو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. دوی په یو لیک کې چې پرون د دسمبر په شپږمه علني شو، له ازبکستانه غوښتي دي چې دا هیواد باید د بشري حقونو په برخه کې له ژمنې سره سم اصلاحات راولي. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب مندیز او پنځو نورو ډیموکرات سناتورانو د جو بایدن له ادارې غوښتي چې له ازبکستاني چارواکو سره په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. په دې اړه په یو لیک کې یادو سناتورانو منلی چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو دوی غوښتي چې دغه مرکزي آسیایي هیواد د هغو ژمنو سره سم پراخ اصلاحات رامنځته کړي چې ولسمشر شوکت میرزیایف کړي دي. ټاکل سوی ده د امریکا او ازبکستان استازي د رواني میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت مذاکراتو پر لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. یادو سناتورانو ویلي چې دا غونډه له ازبکستان سره د امریکا د اړیکو د یوې بنسټیزې برخې په توګه د بشري حقونو د درناوي لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کوي. په خپل لیک کې یادو سناتورانو یوازې د بیان، رسنیو او سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته لیږل سوی دا لیک د مارلند سناتور کریس وان هولن، د الینوی سناتور ډیک ډربن، د نیویارک سناتور کریسټن ګلبراند، د اوهایو سناتور شیرارد براون او د مارلند بل سناتور بن کارډن هم لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې راغلی په ازبکستان کې پر یو شمېر اصلاحاتو سربیره هیواد په نړۍ کې له ځپونکو هیوادونو دی او دا خطر سته چې د وروستۍ لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په دې لیک کې همداراز راغلی، وروسته له هغه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، له ازبکستان سره زموږ دوه اړخیزې اړیکې زموږ د ګټو او ارزښتونو لپاره نورې هم مهمې سوې. په داسې حال کې چې موږ امنیت او د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوو، موږ باید په ازبکستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړو. دغو سناتورانو د امریکا له ادارې غوښتي چې له تاشقند سره په همکارۍ دي په ازبکستان کې په جنایي کود کې د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لرو. خدا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې دې سازمان ته د دوی اور پیژندل شوی استازی نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال احمد الله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چاته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نشي کولی بې انصافي ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون دوشنبه د یوه پریکړه لیک له مخې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره دي د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېرې اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارډ ډالر څخه 280 میلیون ډالر دي د خوړو د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. دا پریکړه باید د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي وکړي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په تېرو درېو میاشتو کې له 3 لکه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللي دي. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن د هلری روډ هم کلینتن سګنۍ جایزه وګټله. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر د پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او 5 ډیموکراټ سناتورانو په یوه لیک چې پرون دوشنبه خپور شوی د بایدن له ادارې دغه غوښتنه د ازبکستان او امریکا د ستراتیژیک شراکت د ډیالوګ له لومړۍ غونډې مخکې کړې ده. چین د امریکا متحده ایالات تورن کړل چې په پیکینګ کې د 2022 کال د اولمپیک ژمنیو لوبو ته د خپلو ډیپلوماتانو یا دولتي استازو د نه لیږلو په پریکړې سره د دغو لوبو روح تر پښو لاندې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې نیمه نړۍ او ورپسې د بشري او اساسي حقونو پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې د نن سپورتي خبرونه واورئ.
ټاکل شوې چې د زنونو ترمنځ د احمدشاه ابدالي د فرست کلاس څلورم پړاو سیالیو پایلو به سبا د کندهار په کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو په پایلو کې بند امیر عوامو زون لوبډلې سره مخامخ دي. د دواړو لوبډلو لوبډل مشرانو افسر زازی او ماسر جمال د سیالیو لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل د احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالیو کې سپین غار، بوست، امو، بند امیر او مساین اک لوبډلو برخه لرله. دغه 5 زونونو ترمنځ په ترسره شوی لوبو کې امو لوبډلې د 6 نمرو او بند امیر د 4500 نمرو په ګټلو سره وکړی شول. دغه سیالیو وروستي پړاو ته لار ومومي. دا سیالۍ د روان کال د نومبر میاشتې په 8مه پیل شوې وي. په دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترڅنګ د ملي 19 کلنو کم عمر ځوانانو الف لوبډلې لوبغاړو او ولایتي لوبغاړو برخه لرله. د کابل د فوټبال د بی ګروپ غوره لیګ سیالۍ سبا چهارشنبه پیلېږي. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویل د روان کال په میزان میاشت کې د کابل فوټبال د غوره لیګ سیالیو د الف ګروپ د لوبو په دوام دغه لیګ د بی ګروپ لوبډلو ترمنځ به د فوټبال سیالۍ سبا چهارشنبه په کابل کې پیل شي. په دغه لیګ کې له کابل ولایت څخه د فوټبال دیش لوبډلې ګډون کوي او لومړی لوبه به سبا د داوودزی او سپهر لوبډلو ترمنځ ترسره شي. امریکا متحده ایالات چین کې د ژمنیو اولمپیکي سیالیو د پرانیستې مراسمو ته هیڅ رسمي رسمی ډیپلوماټیک پلاوی نه استوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنسا کی په واشنگټن کې خبریالان ته ویل چې د چین له لوري په سینکیان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په غبرګون کې متحده ایالاتو پریکړه کړې چې په بیجنګ کې د ژمنیو المپیکي سیالیو پرانیستې مراسمو ته به رسمي پلاوی نه استوي، خو امریکایي ورزشکاران کولی شي په دغو سیالیو کې برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دې پریکړې ته په غبرګون کې ویلي چې واشنگټن غواړي ورزش سیاسي کړي. له امریکا متحده ایالاتو وروسته نیوزیلند هم نن اعلان وکړ چې د دغو لوبو د پرانیستې مراسمو ته رسمي پلاوی نه استوي، خو برېټانیا او استرالیا ویلي چې دغو مراسمو ته د پلاوی د استولو او یا هم نه استولو په اړه غور کوي. په چین کې د اولمپیک ژمنۍ سیالۍ د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لرې پاتې کیږي، له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مرګ تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته وګیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نیستي او ارس ډیر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک حتی دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرڅوي.
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل نړیوالې مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بېوزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیرونه ورکوي.
چې شاسي وسو خو کاختي او نیستي او ارس ډیر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک حتی دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال چې شا بعضې درلودې بانکو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي ماشونه قطع سوله خلک در په در سوله بېچارهګان سوله. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کوچنۍ کوچنۍ نجونې وشپین ژیرو خلکو ته ورکوي، خو دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو، د عمر دپاره هغه پریشان سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راواخه بېچاره در په در سي ژوند زندګي تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي دا چې د ګارډ ژوند په چارو نه پوهیږي، د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوي، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
اور
کې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه. زه هغه ښه په خانه کې وم، دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې. بیا هم چېرته د چا د یاد ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې فکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجیبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپین سري سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی او روسی کدیم به خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به نفر از مکه بسیار
په 14 کلنۍ می واده کړی دی، ځکه چې پلار می ما او زما نور خویندو ورونو ته ډوډۍ نشوی راکولی. څو ورځې خپل خپلوانو مرسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دګه نه درس خوانده میتانم نه غیر از می کار خانه.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختي ورباندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتي سره مخ وي چې پر رواني مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنۍ باید راسره کول چې مې چیغه کړه، چیغه چیغه مېړه مې راته راغی تي لرګی راته داسې ودربولم زما سره داسې بادرې مې کوي خسر به مې ان خولې مې راباندې ولګولې د سپینګرې خسر مې وداسې په دفقه خولو را ولګوله دا ګوره.
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅه کړې، او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده، او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده، ځکه چې دا خو د 5 ورځې شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کې.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل لنجونو څخه د ماشومتوب خوږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپوهانو په اند کې واده په وخت ترسره نشي کولی شي د ماشومتوب خوږې تجربې، هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبي کې یا دغه خنډ وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې ټیټ د 13 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي، او په راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی، چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دی، او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکترانې هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکتره شالا یعقوبی د 14 کلنې نجلۍ په هکله وایي چې د نیکه په عمر سړي ته واده شوی وه.
یو 14 کلن یا 15 کلن و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه سن جګو لکه د بابا سره خپل د غنی کا سره چې هغه کی وادو کې دومره جله غوخته چې جدا شي د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه او پات هغه نه د بشره هغه شو ګوندې سره وادو کو لاړو خپل کوته عامل اخیسه خپل قصای وک نور ما شومان د لودو د خپل اول خزینه نه اته کلس ما شوم د هغه د لودو د خپل د جله ما شوم وو اول چې دا خپل دې ته ضرورت لوده چې دا باید سو کال نور خپل مور پلار کړو وسی دا یو زور سره سره واده کړو او اصلا آماده نه و هغه ډیر اجازه نه لري چې مدلته راشي اتمن په واز ور سره یې دین شي کوله چې خپل ټوره قصه مونږ ته وکي نو سکلک لک چې خپل قصه وکړو دوی واده کیږي اول دوی آماده نه دي چې خپل مور شي او که دوی حمل واخلی خونریزی ورته پیدا کیږي اپراک شو پلاسنتا پلاسنتا پریویا یا ایکلامسیا فشار دوی کیدای شي چې جګ شي او دوی ډیر خطر ته مواجه دي او که دوی بعد د ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شیدی ورکی یا هغه وخت هم کیدای شي دې ته ماشوم سوی تغذیه راشي یعنی د فکری د دماغي موجنه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سن کم ده نشي کولای چې خپل د ماشوم صحیح وروزی او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلې هغه په هر شي پیږي خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم سره رقم تغذیه کې یا سره رقم او پالی او دوی د اغل لحاظ دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه ته غشي
د اسلام له نظر هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظره فقر باید د دې لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي او اسلام خرڅول د ښځې او پیسې اخیستل په ښځې باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشومې باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی ځکه انسان کرامت لري انسان آزاد او حر ده حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بها د انسان ارزښت پوره کولی نسی د آزاد انسان نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي خپلې لورګانې خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې د خرڅوي شرعان دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري خود دې حق معنا دا نه ده چې دا به خپل لور خرڅوي او خپل لور به پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دغه په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي یعنی د لور خرڅول که په ولور په نومي که قلین ورته وایي که هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان دغه په قیمومیت کې د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې او انسان دغه ولی امری او دای په غیبه نه پیسې اخلي شران حرام ده. دا نه فقر د بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره ترسره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي یعنی ولور په نوم یاد نورو نومونو باندې یا تویانا یا بل څه شی دا پیسې نه وي او که ځینې خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي دا شران حرام ده ځکه رزق دی الله په لاس کې ده. الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم روزی منگا ورکوی تاسو روزی منگا ورکو رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانه ده فقر یا ده نور بهانه نسی.
درنو دوستانو په دې اله چنجونې او میرمنې د ستونزو قربانی نشي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که د خپرونې په اکله له موږ سره خپل نظر شریکوئ نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221 4001. تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشري حقوقو په نړیواله ورځ باندې بحث کوو. په دې بحث کې را سره ده محترم عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. سعادت صاحب، په پیل کې خو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه داسې ده چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شوه، یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شا لري؟
د بشري حقوقو نړیواله ورځ دغه نوم دی چې یونسکو ورکړی. په واقعیت کې دا د بشري حقوقو نړیوال اعلامې د تصویب ورځ ده. د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته رایه ورکړې د دې غړي توپ لري، دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ نمانځي. نو د دې هغه فلسفه یا د نمانځنې دلیل د دې اعلامې د تصویب تاریخ دی.
ساده صاحب، د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې لمانځلو هدف څه وي؟ یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې لمانځل کیږي؟
د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ د لمانځنې هدف دار چې ټول تور په یاد کې غړو هیوادونو ته خصوصا دولتونه مخاطب دي چې دغه دیرش مادي اعلامیه ته دواوی کله د تصویب کیږي، د ته د دوی د تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي. همدارس خلکو ته هم دور په یاد چې دا د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجازه کېدای نشي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کیږي چې خپل د دې حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
سه کال البته څنګه چې لیدل کیږي او ویل کیږي چې په افغانستان کې باید د بشري حقوقو نړیواله ورځ ونه لمانځل شي، ستاسو په نظر دغه به کومې بدې اغېزې یا کوم تاثیرات ولري؟
د بشري حقوقو ورځ په افغانستان کې معمولا ډېره کمرنګ منځل شوی. یو لامل دا وي چې افغانستان د ډېرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کېږي په جګړه کې دی، او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقوقو د نقص د پراخ نقص زمینه مسئله کېږي. ځکه په جنګ کې په جګړه کې همدغه دیرش ماده چې د اعلامیې دي دا ډېر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې و هغو په خپله یو ډول باندې د بشري حقوقو په نقص کې نقش لرلی. مثلا که موږ دغه څلوېښتو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي، حکومتونه دلته نظامونه راغلي، دوی په یو ډول باندې بشري حقوقو په نقص کې ښکیل دي. یا هغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته یرغل کړی، هغوی په خپله په ډېر پراخه کچه باندې بشري حقوقو نقص کړی دی. په دې حساب باندې له دې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقوقو نقش شوي، نو هغه نمانځنه هم ټکنوي. اوس که څه نوی نظام راغلی، دوی اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نه سي. اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1940 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته، او غړیتوب یې واخیست افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و چې دې اعلامې ته یې مثبته رایه ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې پی وین منځي. اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منځنې نه چې ځینو نظامونو په تېره کې منځلې، اما ډېر زیات بشري حقوقو یې نقص کړي. تر دې د منځنې فلسفه داده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقوقو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې منځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري او هم فریبانه وي، هغه نه بیا د فکر کوم غلک تعهد سی ویغه ډیر زیات مهم ده.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسنی شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوي؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست، بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي، بیا د هغه نه بیرته ځان ایستل خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغه اسناد چې ډیر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري، هغه نه خصوص در نشي استه. نو موږ د بشري حقوقو اعلامیه لاسلیک کړې ده. هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کړي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دیش ماده په دا دوه کلو کې ډیرو ملتونو هضم کړي نه دي. موږ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی، نوی د تاسیسېدو په حالت کې دی. په اول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې در نړیوالې ژمنې هم عملي شي. البته د طالبانو حکومت ډیر زیات علاقمند دی چې په رسمیت وپیژندل شي، نړۍ سره ښه روابط ولري او داخلي مشروعیت هم تامین وي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه دا د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډیر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي، یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه اوچي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی لخوا ته نه د بشری حقوقو د نقص مثلا مطرح و، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډیر شدید ډول باندې بشری حقوقو نقص کړي. مګر موس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري، او امید داره چې دوی د ترجمان پاتې شي او داریت.
په دوسنی حکومت نه، د نړیوالو غوښتنه البته د بشر حق په تړاو څه ده، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه، حکومت نه، نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقوقونه نقص نکړي او واده ترجمان پات شي، متحد پات شي. مگر په مجموع کې د دولتونو په توګه د مدرن انسانانو په توګه یعنی ټول مکلف پذیری، هیڅ دولت په نړۍ کې د سشته نه چې هغه ځان د بشري حقوقو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي. ټول په دې تاکید کوي. مگر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې اعلامیه کې پیوند تاکید شوی، د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. فکر کوم چې هیڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هیڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دې و د یو ښه ژوند لپاره، د یو متمدن نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې
کړو. ودان ساده سه په پای کې پیغام غواړو.
زما پیغام دا دی چې موږ البته زمونږ په دین کې، زمونږ په کلتور کې، زمونږ په اخلاقو کې، زمونږ په دود او دستور کې، هغه څه چې د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي دي، دا مسائل ټول په یو ډول باندې حمایت شوي یاد شوي دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هیوادونو کې ماسې ما یادونه وکړله، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینو هیوادونو حتی د مخالفت کړی، لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا منفی رایه ورکړي. مګر هغه هیوادونو چې مثبت رایه ورکړي افغانستان دی، او دا په خپل از موږ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې موږ په دغه حقونو باندې ځان پوه کړو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسائل تدریس کړي، هغه موارد چې ډیر زیات شاید استثنایي زموږ ځینو ارزښتونو سره استثناءً چې کوچني تناقضات لري، هغونه بغیر اکثریت موارد تر 90% ډیر دوی ته تدریس شي. دا مواردو باندې موږ ځانونه پوه کړو، خلق هم دا مسائل ورته تفهیم شي، او موږ وشو کولای دغه حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشري حقونو کمیسیون چې متاسفانه په دا شلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلوده،
خصوصا تر یو کال دو کال مخکې پورې منګه بیرته د بشري حقوقو واقعي کمیسیون لرو چې هغه د انتقالي عدالت باس مطرح کی، هغه داسې وقار ولري، دا بې طرفي ولري، دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقوقو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډېر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې زما د دولت نه د حکومت نه غوښتنه داره چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډېر زر دغه کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، بې طرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډېره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې راسره وی. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پوه خبرې واورېدې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې ستاسو په زور کازریګو تاسو ټول لوی لاس پرو هېچاري.
ساعت